ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې به یو شمیر کورنی سیمه ایز نړیوال رپورټونه واوري. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی درته هم وړاندې کوو، خو په سر کې د احمد شاه اعظمی نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمهیز امنیت خبري کړې دي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په بمی چودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شام له حکومت سره د همکاري پرته ماته ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوځ مشر پر سیمهیز امنیت خبري کړې دي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هډ کوارټر راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره لیده کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبري وسوې. د جنوبي وزیرستان په وړاندې کې په بمی چودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. په چودنه کې د څارنې او پوځي قافلو د ژغورنې موټر په نښه شو چې پکې ناست د جنوبي وزیرستان د ملیشیا یو سرتیری وژل شو او 15 نور ژوبل شول. د پیش پړه د تحریک طالبان پاکستان ګوښه شوی ډلې مجلس عسکري په غاړه اخیستې ده. د بلوچستان له کلسیفلا سیمې څخه شپږ سرکاري کارکوونکي تښتول شوي دي. د کلسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته د ژغ نسب تول په شرط ول چی د بلوچستان پرمختیایي ادارې شپږ کارکوونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یک شنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شول چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ دیوي پروژې کتنه کول. نو مړي زیاته کړ چې نامعلوم وسلوالو دا کارکوونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه هیڅ درک نسته. د سیفلا کلا چارواکو وایي ترتول شوي ټول کسان د همدې سیمې اوسېدونکي دي. د پیش پرته اوسه چا نه ده منلې. تر دې وړاندې هم پر دغه لویه لاره وخت نا وخت د تښتونې دا ډول پیش رامنځته شوي چې پرای وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې. په فاټا کې به د بخار سل نوی ډیمونه جوړول کیږي. د قبایلی سم لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکرټریټ د بخار د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره پرون په وزنګړې مرکه کې وویل چې دوی به پر روان کال کې په قبایلی سمو کې د بخار سل ډیمونه جوړوي.
مونږ به ان شاء الله په دې کال کې په دې کې به مونږ ته کم از کم 100 ریزروایر ملال شي چې منیسټری اف اګریکلچر اند ریسرچ په مونږ ته کم از کم 100 ډیمز راکړي. مونږ سایت سلیکشن هم شوی دی آلموست را ټول او ورو دې څو دی او یې فرق مونږ سره شپږ پر زم دي. نو دې کې به ان شاء الله مونږ 100 ډیمز جوړو په دې کال. پی سی 1 سټیټ کې مونږ پی سی 1 باندې پرو دې پی سی 1 جوړو د دې.
نوموړي ویل چې د 950 میگاواټ بجلی جوړونکو مونډا ډیم په اړه هم د اعتراضونو جوابونه ورکړل شوی دي او پر دغه ډیم به هم ډیر ژر کار پیل کړل شي. د خیبر پښتونخوا د بردیر پریوي صوبای حلقه پی کې درونی به باندې زمینی انتخابات دوام لري. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو صوبای اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتې ته ورسته خالي ګرځول شوی و. د چراغ په خبره په دې حلقه کې د انتخاباتو په ټولو یو سلشل مرکزونو کې یو اویا ډیر حساس ګرځول شوی دی. د بردر د پولیس مشر اسرار الدین مشال راډیو ته ویل چې د یادې حلقې پر اوو پولینګ سټیشنونو باندې ګڼ شمېر ښځو هم ووټونه اچولې دي. پر دې حلقه د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پیپلز ګوند د صاحبزاده ثنا الله ترمنځ د سخت مقابله امکان دي. د وټونو چول لړۍ نن سهار 8 بجې پیل شو چې د مازیګر تر 15 بجو دوام وکړ، خو په پولینګ سټیشنونو کې د نن موجود کسان تر 15 بجو وروسته هم رائے کارولای شي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کچکی ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې او د پولیس یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ورغلی دي. د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشدل په شرط نن مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه د طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کچکی ولسوالۍ د بازار په سیمه کې دوه امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت. بلخوا د هلمند د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې د تیر شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د هنګری هیواد پولیس وایي چې نه سوریایان او و افغانان هغه وخت نن ونیول سول چې هڅه کوله لنو اصولونو سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. لنو اصول سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندان کیږي او یا هم له هنګری هیواد بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیه سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلور یې ماشومان دي هغه وخت غرق سول چې هڅه کوله د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندې پاتې سول. بلخوا تیر ورځ اروپای ټولنه پاتې راغله څو د 1,60,000 کډوال لپاره یوې موافقې ته سره ورسیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شام یا سوریې له حکومت سره د همکاري پرته ماتې ورکړو. پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغې دعوې رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبوره کړي دي چې مهاجر سي. پوتین وویل که چېرته روس د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د شام د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. او د ازادي راډیو نامتو خبريال جاناکال کوزي نن په حق ورسېدی. جاناکال کوزي له تیرو څه باندې 14 کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې څو کاله د افغانستان په ملي راډیو او ټلویزیون کې د یو فعال مسلکي خبريال په توګه کار وکړ. نوموړي په 1955 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیږېدی. لمړنیو او لوړ زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینري پوهنځي څخه فارغ سو خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله د ژوند تر پایه په همدې مسلک پاتې سو. لنن نږدې و مخ کی جاناکال کوزی د سرطان د ناروغي لکباله په پرا کې په یو روغتون کې بستر سو او نن یې ساور کړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهه پورس د پیغور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.55 روپۍ او 23.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.35 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانی په یو روپی 2.50 روپۍ او په یو روپی 2.50 روپۍ او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو نامو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې به د غری پټونه واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستانی پوز د مشر سالي د کاته کړي سیډونکې په دې اړه څوای.
زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي.
د خیبر پختونخوا په برادر کې د صوبایي اسمبلی د 93مې حلقې لپاره په ټینګو امنیتي ګامونو کې انتخابات روان دي. د دې سیمې د پولیسو مشر اصرار الدین وای
دا به ان شاء الله 3 بجې پر ځای او چې په دې کې دنه کا مې 3 بجې ورسته نو هغه ان شاء الله وکړي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیات له وجې د افغانستان خوست ولایت ته تللي کډوال خپل سیمو ته د ستنېدلو په اړه څه وای؟
د ټول کډوالو څو خامخابه څو ولې باندې څو وطن مې خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی.
په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره منصوبه شروع شوې چې پکې بعد وی لپاره د 5م جمعات نه بره د تعلیم موقع برابرول کیږي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې د نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اخیری خبری غړی ته وغوږی ارزو د دې غړی اولنی ریپورت ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل په پینډه کې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې پکې یې د سیمې د امنیتی حالات په اړه یو بل سره خبرې ترې کړې دي. دا راز په افغانستان کې د جوړجاړي عمل ته هم په دغه ملاقات کې کتنه شوې ده. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات زندیدو ورستو د امریکایي چارواکو د پاکستان سفر مقصد د مذاکرات دوباره شروع کول دي. په دې حق له نور تفصيل د اسلام آباد نازم خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د فوز په یو بیان کې ویلې شوې دي چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډي کې شوی ملاقات کې په پاکستان افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. د دوه فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای قائم مقام خصوصي استاد جیرټ بلنک هم موجود وو. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو هغه ورستو امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه زیات کړی دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کمانډي مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکانو نور د اروپאי اتحادیه استاد هم راغلی او پاکستان حکومتي شرانو سره بیا فوجي مشرانو سره خبرې کړې ده. ټول اوس دا یو هدف ته ځکه چې څوک نه غواړي چې دا ډېرې مودې دا ځن په دې خبرو کې راشي نو 13 ورځې د سفر هدف هم ده.
خبريال او افغان امور نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې د امریکای دا کوشش دی چې په افغانستان کې امن راشي او دغه وجه ده چې وخت په وخت امریکایي چارواکي پاکستان ته راځي او له پاکستانه غوښتنه کوي چې د افغانستان په امن عمل کې خپل کردار ولوبوي.
امریکایان دا غني چې په دې کې د پاکستان ډېر یو مهم رول دی نو هغه د پاکستان سره خبره کوي او خطه دا وی چې تاسو افغانستان کې د امن قائمولو لپاره زیات کوششونه وکړي. پاکستان یو ځل خو د افغان طالبان مذاکرات هم نشته راوستل. دا وی په ځمند د امریکای او د افغانستان د حکومت توقعات د پاکستان نه زیات شوي دي. ما په شل باندې د مذاکرات نشته طالبان راوستل یو خبره وه او خبره چې اوس نکېږي غدا شروع کول دا یو لوی چیلنج دی او بیا په دې خبرو کې څه کامیابی حاصل ول هغه دا غینم ګران کار.
د یادونه دا چې د تیری میاشتې په درشتمه نیټه د امریکای د قومي سلامتۍ مشیر سوزن رایس په یو ورځنی سفر پاکستان ته راغلی و او د خپل دورې پر مهال نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه کې هم په دې موضوع یو بل ریپورت ورزو. د پاکستان په باجوړ او بیا پنجاب صوبې ملتان خار کې 13 ورځ د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ او پلاوړې ده. دا راز د ګل پښپ د افغانستان د غزنی ولایت په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې سلګونه قیدیان خوشی شوې دي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان د کابل د بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقات لا هم د کړکیچ ښکار دي. دا چې دواړو خواو ته د وروسته یو بریدونو عوامل سدي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لا د وړاندې نه په خرابو تعلقاتو به یې اثرات وغورځيږي. په دې موضوع زمون همکار اسرار العالم مومن دا ریپورت برابر کړی.
په تیرو دوه ورځو کې ک یو خوا د پاکستان پر زمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د حمله په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلې دي. په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې یو بل سره اوس تعاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک هغه هم په ځای ودرېدل نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او دا ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کیږي او د جنگ خبرې ډېرې کیږي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کیدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي نو د په خبره څومره چې د غبریدونه زیاتیږي او هم را کابل او اسلام آباد لا یو بل لري کیږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپوه سمیع سبزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستیو بریدونه د یاد دواړو هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلط پالیسۍ ښایي او د په خبره لدی وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د هغوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي، د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې د هېواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخته پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات د هغې نه خو طالبان دی او سیمینه وستل شوی دی، خو مکمل ډول لمن زنه د تللی
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوی چې د کابل بریدونو وروسته پاکستان ویلی دی هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، او دا رنګ د دې په نتیجه کې بعد کابل او اسلام آباد اړیکې خې شي. خو کارپو سمیع سبزی وایي د وروستیو بریدونو سره بعد سولې په خبرو او پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پریوزي.
تاسو ګوري چې همدغه تعلقات او خرابوالی کې ورستی بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو او وژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان و هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امید کیږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارا څرګندونې کارپور رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتېږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کیږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چریکیږي نو آیا سنتیجې به ورکړي او که څنګه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته، نن په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو یو کار د بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې د ملیشا ځواک یو تن وژل شوی او پنځه نور جوبل شوی دي. د دې برید ذمہواري د مجلس عسکري په نوم یوې وسلواله ډلې منلې ده. په دې حق له نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
نن غیز مال د شوري وزیرستان پستر پندغولي وانک شي د سیمه د سرنه او د پوجي کنوایي د ژغورنه گاډي ته به میچو د ناور ور شوا، چې په نتیجه کې په گاډي کې موجود د شوري وزیرستان د ملیشای یو سر تیرای مرد پنځه نور پر ارجلی شول او گاډي ته ځان ور رسیدان. پر ارجلی ټول کا سون د مرهم پټای د پارا سمدستي د امنیتی فورسز نږدې اسپیټال ته ولج داول شول، چرته چې د زنو پر جاجو حالات اندشمن وشوالای شي. د دغه پیشه پړه په قطبی وزیرستان کې د طالبانو سنگشتي ډاله مجلس عسکري و مانلا، په ونک شه د خفیای ادارو پولیټیکل انتظامیات چارواکیو او سیمایز کابلانو د مشال ریډیو په پښتانه د پیشه په خلای وکړلی او دای ه زیات کړه چې 14 غیز مالو و بجې د چلی وزیرستان ملشای هغه گاډي تور وشولا چې کوم د رستم بازار سره په زن سڑک د سیمه د سرنه او د پوجي کنوایي د ژغورنه د پاره د کنوایي مخه ته روان و تیر ده. د غوزرایي دا هم زیاته کړه چې د بمی 14 سره تر لښ کې وخت پورې د وړې وسلې ګاڼ د زونه ورشل او بیا د عملیاتي فورس سرتیرو د لټون عملیات لاګیا کړل. د عملیاتو په دوران کې د رستم بازار څنګه زن سڑک سره نږدې د قبایلانو یو شمېر دوکانونه او ګودامونه په بل جوړو ونیول شول او ځنې شکمن کسونه نیولې کښېنولې شوي دي. دا وخت رستم بازار بند دی. د لټون عملیات په لاپسې لګیا دي او په عملیات کښې مشغول پوځي سرتیرو باندې د پاسه ګن شیپ هلیکاپټر هم په راور کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږغی. د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شو کسانو کمیټه مشروای په اوسنی حالاتو کې پاکستان ته ستنېدلو ته ندی تیار. ملک عمر خان مشال ریډیو ته ویل حکومت او قبایلی مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ رابطه نه ده کړې. د ضرب عزب عملیاتو وروسته تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې خواوشا دوه لکه افغانستان ته کډه شوي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه شوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بې کوره کړل شوو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلی.
د ټولو کډوالو څو خامخابه څو ولې بنه څو وطن مده خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه که داسې وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله موږ ته خپل مالونه او کورونه چې کومې ړنګ کړي دي هغې نه به دغه پابندۍ په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال میرمشاته درمي هغه باندې دا پابندي لګوي دا زما هم پیړوي چې هلته به ته د طالب سره جنګېږي طالب به ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زموږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې چې پاکستان خوشحاله کېږي کې مدو چې په خپل مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې ځکه چې دا په دباو لاندې نه شي تللی ځکه چې دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللي دي بل ملک ته تللي دي په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتی نه شي کولی او د بنو والا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي په پابندۍ باندې هم لګلی شي چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. موږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبرې منلی شي خبرې موږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بنو والا دوی فنلې دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یي چې مونږ ورونه لري چې څنګه د خلک انتري کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرف علاقه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې د خلک نه انتري کوي او کوم خلک چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي دې طرفه د دېته مقابل کوي د خلک په خپل خپل سیمه تر دي میز میټینګ نه شي ویلي دي چرواکي سره اعلی چرواکي سره حکومت کوم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې یو لک دیرش زره کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شده شمیره نسته، البته وایي که چېرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرض کوم با افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سره موږ غری هغه سره ولا حال دی روانه به مو او کو فرض ک د سه واقعي د تاسو کوم فکر یادوي کو دا ستل واقعي په باندې تین به وخامخه د دې مطلب موږ سهل وکړو بس چې دا موږ رونه دی او دی په پتر وستر غواړي
خو دا به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستې دي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وایي آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
جمهوریت خبرونه به هم د جمعې او د هفته پر ورځ تاسو اوریدل شي خو اوس د بر دیر د صوبایي حلقې درې نویمې د زمینی انتخاباتو حال درکو دغه انتخابات چې په 15 بجو باندې د وټونو اچولو عمل سر ته رسیدلې ده کم خلک چې په دغه وټونو اچولو مرکزونو کې د نن دی نو اغیتا اوس هم د وټ اچولو وخت ورکړل شوې ده ویل کېږي چې په اول وار په یو شمیر پولینګ مرکزونو کې خزو هم په برادر کې وټونه چولې دي د په برادر کې موجود زمون خبريال غلام غوس په دې حق ته تفصیل را لګل راځي چې ورته وښو
د لړکی د برادر د پولیسو مشر ډي پي او اسرار الدين مشال ریډيو ته ویل چې په پی کې درې نویمه حلقه کې په روانو ټاکنو کې په و پولینګ سټیشنو خزو په ګن شمیر کې خپل رائے ورکړې دي
ورنمن ګل پرایم سکول کندر کې اوسا پورے 60 اوکرا پلشوی گورنمنٹ مڈل سکول چاپر کے 155 اوکرا پلشوی گرل مڈل سکول کے والے کے 121 اوکرا پلشوی گورنمنٹ مڈل سکول والے 245 گورنمنٹ گرل پرائمری سکول 105 جی پی ایس شالگا 70 جی پی ایس کوٹ کے 70
د یادونی ولدا چې د کوز دیر نکله سیراج الحق سینیټر وټا کړی شو نو د هغه په خالی نشیس زمینی ټاکنی تر سره شوې او د جماعت اسلامی اعزاز الملک اپکاری په دغه ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه خو د دې رستو الیکشن کمیشن په دغه حلقه کې د خزو د وټونو د مخی نیولو په وجه بیا د سره دغه ټاکنو کولو امر ورکړو خو اعزاز الملک اپکاری د الیکشن کمیشن دغه فیصله د پیښور په های کورټ کې چیلنج کړه او د دې ټول هر سروستو د بردیر په پی کې درې نویمه حلقه کې د نننی انتخاباتو نه سور از وړاندې سیاسي ګوندونو په یو غونډه کې دا فیصله وکړه چې د خزو د وټونو اچولو مخه نه نیول کیږي د لړکی د بردل یو ځای خبريال جمیل روغانی مشال ریډیو ته وویل
د نن تقریبا د 3 میاشتې مخکې په پی کې 95 جوړ درګی چې کړه الیکشن وو شو او دا الیکشن د زرانو د وټ د وجنا کله هغه په انتخاب شکار شو نو د نن د ورځې مخکې بیا د مختلفو سیاسي ګوندونو چې کوم دي دغه مشرانو یو میټینګ وکړ او په میټینګ کې خبره وشوه چې زرانو کا وټ کړي نو هغه ته مکمل فری هند ورکړل شي
په بردیر کې د شالګا په پولینګ سټیشن د خزو د وټونو اچولو پر مهال د پیپلز ګوند او د جماعت اسلامي د کارکونانو ترمنځ انخته هم رامنځته شوه او په دغه انخته کې دوه تنه معمولی زخمیان شوي هم دي خو د بردیر د پولیسو مشر اسرار الدین وایي په مجموعي توګه د ټاکنو بهیر په پرامن ډول روان دي ڈی پی او اسرار الدین وائی په بردیر کې په یو سل شل پولینګ سټیشنو کې یو اویا ډیری حساسی ګرځول شوې دي او په دغه پولینګ سټیشنو تر ټولو زیات امنیتی تدابیر نیول شوې دي
موست سینسیټیو باندې زمونږ 144 ته یو انسپکټر و سرور اپر صبح کې دی سلویخ سپایان دی دین علاوه و پرنتیر کانسٹیبل جوانان دی نو الحمدلله خو پل سیکیورٹی پل پلی سیکیورٹی دا
د برزیل په پی کې درې نویمه حلقه کې پروانو انتخاباتو کې د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز ګوند د صاحبزاده ثناء الله ترمنز د سختي مقابله امکان دی او دا صوبایي څوکۍ د صوبایي سملی د جماعت اسلامي د پخوانی غړي ملک بارام خان د تعلیمي سند یا ډیګری د جالي ګرځولو لوجي خالی شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د غلام غوث ریپورت اوریده د رواني غړي نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د احمد شاه ازمینه د خبرونو لاندې زورو.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني فوج مشر پر سیمه ایز امنیت خبري کړې دي. د پاکستاني فوج د مطبوعاتو څنګه پر پلوې پاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرم په جنرال هډ کوارټر راولپنډي کې له جنرال راحیل شریف سره لیدو کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپل منځي ګټو پر موضوعاتو خبري وشوه. د جنوبي وزیرستان په وړاندې کې په یوه بمی چاودنه کې د ملشي او سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکي او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نه سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. د بلوچستان له کلاسیفلا سیمې څخه شپږ سرکاري کارکونکي تښتول شوی دي. د کلاسیفلا مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې د بلوچستان پرمختیايي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یکشنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شو چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کول. په فاټا کې په دوه بخور سل نوی دیمونه جوړول کیږي. د قبایلی سیمه لپاره د تنظیم د ادارې فاټا سیکریټری دوه بخور د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان لمشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په پروان کال کې په قبایلی سیمه کې د دوه بخور سل دیمونه جوړوي. د خبر پښتونخوا د بردر پریوي صوبایي حلقه پی کې درنوي باندې زمینی انتخابات پای ته ورسیدل. د حلقه لجمعت اسلامي سره د تعلق لرونکو صوبایي اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثبتیدو وروسته خالي ګرځول شوی و. د وټونا چول لړین سهار 8 بجې پیل سوچ د مازګر تر 15 بجې دوام وکړ. خو هغه کسان چې په پولینګ سټېشنونو کې دننه موجود دي هغه اوسم خپل رائے کارولای شي.
دا و احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات د کتنه کړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال رابعه اکرم خان د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان سیاتره ورسپان خپل ادارې د ملتان چودنی په اړه لیکلی دي. هم دې لړکی وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د کورونو چارو وزیر چودنی سر علي خان د وسلوالو مرسته کوونکو په ضد د فوري کاروایي حکم کړی دی او ویلي دي چې حکومت په هر قیمت د وسلوالو د ختمولو په خیر اراده کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې ضرب اصل و چې د ترهګرۍ پیښو کې تر ډېر حد پورې کمی راغلی دی. خو دا هم حقیقت دی چې د ملک څخه په مکمل توګه ترهګري نه ده ختمه شوې، بلکې اوس په بندوبستي علاقو کې بې ګناه ولس، ښځو، ماشومانو په حجرو او جماعتونو د دونو هڅه کیږي. ادارې وایي د ملتان غوندې پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې بیداری وسي او د استخباراتي معلوماتو په اساس د غشان پیښې ناکامول لپاره د وړاندنې ګامونه واخلي. ادارې لیکي د کورونو چارو وزیر لخوا وسلوالو ته مالی مرسته کوونکو په ضد د ګامونو اخستو امر د ډاډګیرنې وړ دی، خو پکار ده چې د ولس ځان او مال او عزت د تحفظ باوري کولو لپاره دغه ګامونه په توندې سره واخیستل شي تر څو چې وسلوالو ته راتلونکي کې د خپلو ناپاکو منصبو د مکملولو موقع په لاس ورنه شي. پښتون خپل ادارې کلی کې په قبایلی سیمو کې اپریشن سروې اسب د کامیابیانو په مقابله کې په ملک کې د نننه قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد پرو روان دي. د سچې وزیر اعظم نواز شریف هم نوټس خستې دي. ادارې مخکلي کې د دې لپاره چې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو په مکمل توګه قابو نه دي موندل شوی. ادارې زیاتوي قبایلی علاقو کې فوجي اپریشن نه پر ذرایع عامه ډلو مسلسل د خبرداري ورکولو چې وسلوال به د ملک د نننه علاقو رخ کوي. ادارې په وینا د ملتان بمی چاودنه ظاهروي چې زموږ ادارو ته د نورو چیلنجونو مخه هم کېدی شي. د څه لپاره چې اغوی د خپل کوښښونه به دوه چنده کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ ژورنال لیکي پاکستان ته پکار دی چې په ترهګرو ډلو کې فرق ونه کړي او د ټولو خلاف یو شان عملیات ترسره کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې وی خزه په دې مقصد آرټ ګیلری جوړه کړي چې دوی د رنگونو د لارې د ټولنې په مسلو خبرې وکړي. دغه غدواړو لیکنو مهمه برخه د فرخند اسد نورو.
وال سټریټ جرنال کې تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کلا وسلوالو د پیښور په یو سکول برید وکړ په دغه کې ګڼ ماشومان وژل. له هغې وروسته د پاکستان حکومت نړۍ ته دا باور ورکړ چې د ترهګرو ډلو په اړه دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستي. دغه هیواد چې په اړه یې داسې ویل کېږي ترهګرې ډلې پکې پټنځایونه لري، اوس وایي دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه له زړه نه ترسره کوي. وال سټریټ جرنال کې په دې تیرو ورځو کې د کابل، واشنگټن او نوې ډیلی چارواکو یو ځل بیا په اسلام آباد غږ وکړ چې باید پاکستان د هغو جهادي ډلو خلاف کاروایی وکړي چې نړۍ ته خطر جوړوي. پاکستان ته په دې تیرو کلونو کې د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې ډیر تاوانونه رسیدلي دي او ډیرو خلکو په دغه هیواد کې د بدامنیو په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو نړیواله ټولنه په دغه هیواد دا نیوکې هم کوي چې دوی د ترهګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کوي. واسټری جرنال کې باید د پاکستان پوځ دا خبر واضح کړي چې دوی به د هغه ټولو وسلوالو خلاف هم عملیات کوي چې د هند، افغانستان او امریکا د ولس خلاف بریدونه کوي او باید په دې اړه یو سخته پالیسي جوړه کړل شي. واسټری جرنال کې باید پاکستان د حافظ سعید او حقانی ډلې خلاف هم داسې پالیسي ولري څنګه چې د هغو ډلو خلاف دي چې په پاکستان کې د ملکی خلکو په وژنه کې ککړ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې 30 کلنې منیرا یوسفزی یو 8 کیلری جوړه کړې ده چې پکې د ښځو هنرمندانو جوړ شوي انځورونه یا پینټینګز ایښودل شوي دي. هغه وایي دا آرټ ګیلری ځکه جوړه کړه چې د افغان میرمنو غږ واورېدل شي او د دوی د مسلو او غوښتنو نه نړۍ خبر شي. واشنگټن پوسټ لیکي باوجود د دې چې په افغانستان کې اوس ډېرې ښځې کارونه کوي، ماشومان سکولونو ته ځي، خو بیا هم افغان میرمنې د ټولنې د سختې رویې سره مخامخ دي چې په زیاتره ځایونو کې د دوی د خبرې اورېدو لپاره زغم نه لري. په داسې حالاتو کې دا ګیلری ډیر مثبت رول لوبوي. دا هغه ښځو او نجونو ته دا موقعه ورکوي چې دوی کولی شي د رنګونو د لارې د خپلې ټولنې مسلې په ګوته کړي. په کابل کې د یوې ښځې لخوا آرټ ګیلری چلول په خپله یو مهم پرمختګ دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې مقصد دی په خلکو کې د جمهوریت په حواله شعور او بیداری راوستل دي او خلک په دې پوهول دي چې د جمهوریت ګټې او فائدې څه دي. د دې ورځې په مناسبت پاکستان کې پیلډاټ نومې ادارې هم خپل یو سروې جاری کړی دی. په سروې کې څه ویل شوی دي او د دې سروې په خلا سیړون کې څه وایي، د اسلام آباد نظم خبریال سیرال ظهیر دی رپورت کې تفصیل راکوي.
لکه د نوري نړۍ پرنګ نن په پاکستان کې هم د جمهوریت نړیوال ورځ مانځل کیږي. په دې مقابل ډاټ نومې ادارې یو سروې جاری کړی چې پکې یې د کال 2014 د جون د میاشت نه تر د کال 2015 د مې میاشت پورې د پاکستان د ولس نظر پوښتلې ده. سروې رپورت وایي چې 80% د پاکستانیانو خیال دی چې جمهوری حکومتونو په پاکستان کې غوره نظام جوړ کړی دی او دارنګ یوازې 40% خلکو د پوځي حکومتونو ستاینه کړې ده. د دې سروې او په پاکستان کې د جمهوریت او جمهوری حکومتونو په حق لا د سیاسي چارو تجزیه کار سوای کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د سیاست استاد او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر منصور اکبر کندی نو پوښتل، نو هغه وی چې په پاکستان کې درې قسمه اولستي چې پکې ځینی پوزي او ځینی ولسی حکومتونه غواړي. نو موري زیاته کړه،
پاکستان کې درې قسمه عوام دي. یو دي پاتیش کم پایې کی ووټه چې لګ شعور لري، یو دي پیروکیل کلوال غریبان کم پلا بونځي، یو دي الیمیټډ کلاس پارټیسیپنت کلاس. جمہوریت خلق کی گڈ گورننس کوالٹی پاکستان کے خلق انصاف غواړي، خلک سوشل سروس غواړي، هغه داسې جمهوریت نه غواړي چې کم دیکھے یا کم کوبرال جی دا ٹک دے زب پل ڈیٹ سر ایگری کم کو جمہوریت آگا جمہوریت غوری کی حق کے خدا نہیں کلو ایرا ناسی ہو سردار ناسی ہو فیصلے کئی
کلی چی مشال ریڈیو دا پیخور پو ہنتون دا بین الاقوامی تعلقات دا سانگ مشر او دا سیاسی چارو کار پو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نا پا دی حق لو پختل نوہاغا ہوئے
دراصل دا زمونگا ملک چرے نو دا تاریخی طور بانے خو کلونیل تیج کے پاتے شوے ہو نو آگے کلونیلزم کے عموماً جمہوری نظریات مونگا چخپل ملک گورو دے کے زمونگا یو ادارہ دا سوا چی آغا دا برٹش گورنمنٹ دا طرف نا دیر سٹرانگ ادارہ وا تھا ادارہ دا ملٹری ادارہ وا کلا چے سیاسی طور باندے سیاسی جماعتونا کمزور شی نو ظاہر خبر دا آغے خلاف بیا کم چے ادارہ دمرا مضبوط اوی نو دا آغے عمل داری شروع شی نو زمونگا ملک کے دا مارشل لا چے وانو دا عوام پا وجہ نوا دا صرف و صرف زمونگا دا ادارو پا وجہ باندے دا
دا ذکر دا پا پاکستان کے لدیر شکالو زیاد پوز حکمرانی کڑے دا او پا لمڑی زل دا کال ذرا اتم نتر دکل 2013 پوری د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت پنځه کال خپل جمهوریت اوینی مودا پوره کړي او د سیاسي چارو د تزیه کرانو وینا دا چې موجوده حکومت به هم خپل اینی وخت پوره کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یورپی اتحادیه د کورونو چارو وزیرانو په غونډه کې د کډوالو په بحران بحث کړی. تیر ورځ په دغه غونډه کې غړي هیوادونه کډوالو ته په ځای ورکولو رضامند شوې دي، خو په کوټه سیستم د هغوی د قبلولو په وړاندیز موافقه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو کډوالو یورپ ته کډې کړي چې د زیاترو تعلق یې له شام، عراق او افغانستان سره دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ د ملي حامرزاده ناورو.
د ستمبر په 14مه نیټه د اروپای اتحادیې د کورونو چارو وزیرانو د 1,00,000 کډوالو په آبادکاری رضامندي وښودله چې په یونان، اټلی او هنګري کې پناه اخستي، خو د ټولنې د غړو هیوادونو لخوا د لازمی کوټې په حساب د دغو کډوالو په قبلولو موافقه و نشوه. دا وړاندیز چې د دغو کډوالو د په خاص شمیر کې قبلول په ټولو غړو هیوادونو لاګو وي، چک جمهوریت، سلوواکیا، هنګري او د ختیځ او مرکزی یورپ نورو هیوادونو مخالفت وکړ. دغه ملکونه وایي چې د کډوالو قبلول د پر رضاکارانه توګه وي. د سلوواکیا د کورنو چارو وزیر د غونډې وروسته وویل چې کوټا سیستم د کډوالو د مسلې حل نه دی. د اروپایي اتحادیې د مهاجرت کمشنر دیمیتریس اورام پاولو سویل چې په غونډه کې په یاده مسله تود بحث شو. دغه په خبره کمیشن کوټلي ګامونه خستو ته ژمن دی. نوموړي په راتلونکو ورځو کې د کونسل د بلې غونډې خبره وکړه. د جرمني د کورنو چارو وزیر ټامس ټي میزیه رویل په دې اړه تلخي وه چې په بیړني غونډه کې په اکثریت سره رای مخې ته رانغله او دا چې د هغې لپاره به په راتلونکو ورځو کې رای اچول کېږي. د اروپایي اتحادیې مرستیال مشر وویل چې دا وخت چې کوم کډوال قبلیږي شمیر یې ډېر کم دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې د جمی په رانږدې کېدلو سره کډوالو لپاره حالات لا خرابېدای شي. فرانس او جرمني د کډوالو د قبلولو لپاره د کوټا سیستم په حق کې دي. د جولای د میاشت راهیسې هنګري هیواد د کډوالو د داخلېدلو ځای ګرځېدلی چې په زرګونو کډوال له دغه هیواده د اروپایي اتحادیې نورو ملکونو ته تلل غواړي. دوی د ترکیه او یونان له لارې تیریږي چې مخکې بیا د بالکان هیوادونو ته سفر کوي. په دغو کډوالو کې زیاتره له شام، عراق او افغانستان سره تعلق لري.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوخواګي. د پاکستان نشایې کیدونکو د ډان رسپانې په ویل کنه کې د هند او پاکستان د باوري تعلقات په وړاندې د پروتو خوندونو یادونه شوې ده، لیکن وايي د دواړو هیوادونو حکومتي مشران نه دي توانېدلي چې د خپل منځي اړیکو ښه کول لپاره مخلصانه هڅه وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې شویو خبرو اترو هم کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د کشمیر لانجمنه سیمه ده چې د دواړو هیوادونو د خوړو پر وړاندې د یو غټ خنډ په توګه پرته ده. حتی په دواړو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره تړلي موضوعات هم په مستقیمه او یا هم غیر مستقیمه توګه د کشمیر د شخړې زیږنده ګڼل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ یو شمېر نورې حل طلبه مسلې هم دي، خو تر هغې چې د کشمیر لانجنوي حل کړل شوي د دغو نورو موضوعاتو حل ناشونی دی. لیکنه کاږي په داسې حالاتو کې ګرانه بریښي چې هند او پاکستان دې د خبرو لپاره پر یوې ایجنډا سره متفق شي. لیکنه وړاندې وایي د هند او پاکستان مشران یو له بل سره د خو او دوستانه اړیکو لرلو لپاره یو مشترک لیدلوری نه لري. دوی هغه پوهه، ژمنتیا او اخلاص نه لري چې وکولی شي تر دا منځ د اوږدې مودې دښمني ختمه او خپلو خلکو ته د یوه ښه راتلونکي هیله ورکړي. د لیکنې تر مخه پرته له شکه په هند او پاکستان کې داسې تجربه کاره او اخلاصمند خلک شته چا چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو د حکومتونو د ښو اړیکو ضرورت نه یوازې په ګوته کړی دی، بلکې د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ ډایلاګ مثبتې پایلې ولري وړاندیزونه یې هم ورکړي دي. خو د چارو دغه پوهان پر دې نتیجه رسیدلي چې د هغو سیاستونو په موجودګۍ کې چې د دواړو هیوادونو حکومتونو خپل کړي، د هغوی لخوا د ورکړل شویو وړاندیزونو عملي کېده له امکانه لرې خبره ده. لیکنه د غراز وایي د هند او پاکستان مشران لږ تر لږه دومره کولی شي چې د یو بل پر ضد لپارونکو ویناو کولو ډډه وکړي. لیکنه زیاتوي د هند او پاکستان حکومتي چارواکي همداراز د هغو مسلو د حل پر چارو خبرې کولی شي چې له سیاسي پلوه ډېرې حساسې نه دي او په ترڅ کې تر دا منځ د باور یوې فضا جوړولو ته لار هواریدای شي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او چې په شپږ بجې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل ریپورت ته. د پاکستان پنجاب صوبې د میاوالی په یو کډوالو کیمپ کې افغان کډوالو جنکو ته د تعلیم ورکولو په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر یوې استاد عقیلا آصفی ته د نانسن ریفیوجی جایزه ورکړه ده. نوموړی د درشتو کلونو راهیسې په کیمپ کې جنکو ته زده کړې ورکوي او مخکې پلان لري چې کډوالو ماشومان لپاره خپل کوششونه جاری وساتي. په دې حق لنور تفصیل د رابع اکرم خان ریپورت کې ورو.
پاکستان کې د افغان کډوالو جنکو تعلیم لپاره کارکونکي 50 کلنې افغان استاد عقیلا آصفی ته د تعلیمي هلو ځلو په ترڅ کې نانسن ریفیوجی ایوارډ ورکړی شوی دی. عقیلا آصفی وړومبی افغان کډواله ده چې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا دا ایوارډ ورکړی شو. کال کې یو ځل نانسن ریفیوجی جایزه هغه کډوالو ته ورکړی کیږي چې په خپل شعبه کې غیر معمولي کار کړی وي. عقیلا آصفی چې د پاکستان پنجاب صوبې د میاوالی په یو کیمپ کې د کال 1992 راځي ژوند کوي، افغان کډوالو جنکو لپاره د یو خیمه نسکول شروع کړی وو. د نوموړي په وینا چې د کډوالې ژوند شروع کېدو سره ذهن ته دا خیال راغلو چې ولې نه جنکو لپاره تعلیمي هلې ځلې پکار دي، او هم دې سوچ له وجې د خپلې کورنۍ د کیم مشرانو او د کلي یو ملک په مرسته د جنکو سکول شروع کړو. نانسن ریفیوجی ایوارډ ترلاسه کولو په اړه اغلې عقیلا آصفی مشالیډو سره په خبرو کې وویل:
زه د خزې د طبقې څخه یم، او دا افتخار ټول خزو لپاره دی چې یعنی خزې هم کولای شي چې د ټول جهان پسات باندې داسې یو ایوارد حاصل کړي. او بل دا چې زه یو معلم یم، او د انجونو د تعلیم د پاره مې 30 کاله خدمت کړې دي، او زما دغه خدمت په نتیجه باندې دا ایوارد ما ته حاصل کیږي. نو زه ډېر خپل په دغه کامیابی باندې ډېره خوشاله یم او افتخار کوم.
د اغلی آصفی سکول اوس یو خیمه نه د سکول په ودانۍ کې بدل شوی دی چې پکې نوموړي د زرو نه زیات جنکو ته د اتم ټولګي پورې زده کړې ورکړې دي. په روان وخت کې د تعلیم په اړه عقیلا آصفی څه پلان لري؟ دا وایي:
مخکې دا پلان لرم چې ما د ځان سره تدریسی پروګرام جوړ کړی دی، ځکه چې زما دا پروګرام په ډیره منظم سیستم باندې چلیږي. زه غواړم چې د دې نه مخکې په افغانستان کې هغه مهاجرین کډوال چې د جنگ د اثر د کورونو نه بې ځایه شوي دي، خپل د وطنو څخه بې ځایه شوي دي او په کمپونو کې اوسیږي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران نه عودت کړي دي او د افغانستان ته تللي دي، د هغو د ماشومانو لپاره، د هغوی د نجونو لپاره دغه خپل تدریسي پروګرام علاقه شروع وکړم او دغه سلسله جاری وساتم.
د نوموړي په وینا چې ډېر څه کوونکي د افغانستان په مختلفو شعبو کې کار کوي چې ځینې پکې ډاکټران هم دي. پاکستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې بیان ده. دنیا اسلم خان وایي چې د یو ان سی آر دا جایزه د نوبل جایزې حیثیت لري او موږ خوشحاله یو چې دې سره دا یو افغان کډوالې ته ورکړې شوه. دا زیاتوي
چې د شام مسله شروع سولا خلکو افغانستان او د افغانستان چې کم بیکوره شوي خلک وو دا هغه بالکل هیر کړو. نو دا ایوارډ په ذریعه خو موږ ته یو دا پلیټ فارم را ملو اوسلو چې موږ خلکو ته ووایو چې اوس هم د افغانستان هغه خلک چې بیکوره دي او شمېر یې د 2 میلیون سره هم زیات دی په ایران کې او په پاکستان کې، هغه ته اوس هم د بین الاقوامي کمیونټي د مرستې ضرورت دی، د فنډنګ ضرورت دی او خاص طور سره دا فنډنګ ضرورت د تعلیم په شعبه کې پدې وی چې اوس هم 80% افغان مهاجرین کشنیان چې دي ماشومان چې دي هغه د سکولونو څخه بهر دي.
استاذ اکیلا اسفی په وینا کوم سره مېند تعلیم یافته وي په یقیني توګه زموږ را روان کول به تعلیم یافته وي. نو که موږ جنکو ته تعلیم ورکو نو د دې مطلب دا شو چې موږ را روان نسل ته تعلیم ورکو.
بلخوا رایټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د عقیلا آصفی په نامه دغه افغان استاد ته د ملګرو ملتونو د اړخه د جایزې ورکولو دغه معاملې ملګری ملتونه وای په پاکستان کې 80% افغان کډوال د سکولونو نه بهر دي. خدا کلی آصفی د هڅو وروسته او د پنجاب په دغه کلی کې له زورو زیات ماشومان په مسلسله توګه سکولونو ته ورځي. د ریپورت نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د عقیلا آصفی په نامه یو استاد ته چخپل ژوند یې افغان کډوالو جنکو ته د تعلیم لپاره وقف کړی دی او په خیمو کې د کلاسونو جوړولو په لړ کې له یو شمېر کلتوري چیلنجونو سره مخ شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر لخوا ورته جایزه ورکړل شوې ده. د دې ایوارډ ورکولو دستور به راتلونکي میاشت په جنیوا کې کیږي او ګټونکو ته به د خپل کار پر مخ وړلو لپاره $1,00,000 مالی مرستې هم ورکول کیږي. نو سلوخت کلنې عقیلا آصفی په 1992 کال کې خپل کورنۍ سره کابل پریښود او د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ چندنا کې د کډوالو پر یو کیمپ کې اوسېدل پیل کړل. دغه سیمه د چرته چې به اکثره جنکې د کلاسونو څخه بهر وي. عقیلا آصفی سره ډیر کم وسایل وو خو بیا هم هغه د ټولنې د خلکو زړونه وګټل او د جنکو سکولونو ته د لیګلو لپاره پلرونه آماده کړل. یو ان ایچ سی آر ویلي دي که څه هم په پاکستان کې 80% افغان کډوال د سکولونو نه بهر دي خو بیا هم د پنجاب په دغه کلي کې لزرو زیات ماشومان اوس په مسلسله توګه سکولونو ته ورځي. عقیلا آصفی ویلي دي کله چې میندې تعلیم یافته وي نو بیا به یقینا راتلونکي نسل هم تعلیم یافته وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه د مال شاوخوا 2.6 میلیون افغان کډوال په نورو هیوادونو کې ژوند کوي چې دا شمیره په ټوله نړۍ کې د کډوالو تر ټولو زیاته شمیره جوړیږي. اژانسلی کې په 2001 کال کې د طالبانو د واک ختمېدو وروسته په میلیونونو افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شول خو اوس هم په افغانستان کې حالات سم نه دي. په دې وروستیو کې طالبانو په کابل کې یو لړۍ بریدونه وکړل چې پکې د 500 زیات کسان وژل شو او د پیښو سره د پاکستان او افغانستان اړیکې هم کړکېچنې شوې. اژانس د سواد د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی پړه لیکلې دي چې په پاکستان کې جنکو ته د تعلیم د کمو موقعو څرګندونه ملاله یوسفزی هم کړې ده. ملاله یوسفزی په 2012 کال کې طالبانو په سر وشتلې وه او هغې ته هم تېر کال د جنکو د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې د نوبل جایزه ورکړل شوې.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د سواد سیدو شریف اس کې د نړیوالې غیر سرکاري ادارې روټا په مالی مرستو د سیمې هغه ماشومان چې د 15م جمعات نو ورسته په کلی کې د اعلی تعلیمي ادارو د نشټوالي له وجې سبق پریدي د دوی د جاري ساتلو لپاره اعلان کړی دی چې تر ترې به د سواد څخه کم سلوي خزر جنکه زده کړې وکړي او په دغه لړ کې به په ګڼ شمیر کلو کې میډل او های سکولونه جوړوي. په دې حق له تفصیل د سواد نظم خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پر مختګ بقامي ټولنې ایډیا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت ویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامرۍ درې نیم لکه زده کوونکي دي چې پکې 20% جنکۍ دي. ولې د بده مرغه د پنځم جماعت نه وروسته 25% جنکۍ وړاندې زده کړې په دې وجه پریدي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشته. دوی اوس د پنځم جماعت پاس زده کوونکو لړۍ جاري ساتل غواړي.
نو موږ اوس په هغه پرایمري سکولونو کې د دې سواد ماشومانو ته په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کو میډل، او چې کوم ځای میډل سکول دی نو هلته به های سکول شروع کو. دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کو، او ورسره ورسره به هنر هم د ماشومانو یا د دې کورونو ته خایو کورواله ته خایو چې دا غي آمدن کې هم اضافه وشي چې یاره د غریبې د وجه د ماشومانو د سکول نه منې کوي.
د یادشوی ټولنې تعلیم برخې مشره خالده انجم وای چې دوی به په دې پروژه کې د سکولونو بهر ټولې جنکۍ راولي، او دې لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي.
انو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ ماخام بالا کلاسز کیږي، او دا ماشومان د درې کال کورس چې کم دی بلې چې دا د هغه ماشومان د پاره دی چې پنځمې پاس کړي دي او کورونو کې ناست دي. انو دا د درې کال کورس په مونږ دوه کالو کې دی باندې ختمو. نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دې داخل شي یا د دې د نهم امتحان ورکي، ولې چې موږ دا غواړو چې دې علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړي شي، نو دې به خپل بچو ته سبق خي، او دا مسله به موږ ختمه شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دي.
سواد کې د دغه پروژې مرستیاله مقامی ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي.
د دې چې کوم زموږ بنیادی مقصد دی او موږ کوم د دې پروګرام نه کوم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنې خدا دا چې کوم زنانه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته راشي، او د دې سره سره دا غي چې کوم هنر دی پاغه کې هغه سکمې هغه موږ ته هغه پورو کو، او دا غي د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ.
د سواد خیر خیګړی او تعلیم پر مختک کارکونکي استادا صابرا وای چې د سواد کلو خلق نه غوړي چې د هغوی جنکی بچیانې د کلو نه لری نور سیمو ته د زده کړو لپاره لاړی شي. د پروژې سره به بقامی جنکو ته ډیره فایده وي.
کم خلک چې زمنګ سره ریلیټډ دي زمنګ د علاقې چې کم خی خلک دي نو هغه نه خو خی چې زمنګ بچی دي دومره لری راړ شي، ځکه زمنګ نه خو سکول په 15 کیلومتره فاصله کې دي نو دونه لری خو خپل لوريانې نه پرې دي کنه. ایډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو منګه چې زمنګ په علاقې باندې غو د پښ سیکنډ شپ کې د میډل سکولونه شروع کړو، او زمنګ دي جنکو ته لګ دونه فائدہ ورسی کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شي نو ډیر زبردست کار وشي.
تعلیم پر مختګ دغه پروژې په وخت بشران اویل چې په دې لړکه با غیر دولتي ټولنې د کوونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځلزره 3 پنځلزره 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې احمد شاه اعظمي یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستاني پوز مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څنګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرم په جنرال هډ کوارټر اول پنڈی کې د جنرال راحیل شریف سره لیدو کاته وکړه. په ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پول د تماسونو، د سیمې پر امنیت او د خپل منځي ګټو پر موضوعاتو خبرې وشوه. د جنوبي وزیرستان په وړاندې په یو بمی چاودنه کې د ملیشیا سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیښ پخلی کوي او زیاتوي چې پیښنن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو لکه بلرامنسته سو. د بلسان کلاسی فلاسیم څخه شپږ سرکاري کارکونکي تښتول شوی دی. د کلاسی فلام رسیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته وویل چې د بلسان پرمختیایي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجینران شامل و، د یکشنبه په ورځ هغه مهال وتښتول شو چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ د یوې پروژې کتنه کول. د خبرې سیم لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ دوه بخور د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان وایي چې دوی به پروان کال کې په قبالی سیمو کې دوه بخور سل دیمونه جوړوي. نن د خیبر پښتونخوا د بردر پر یوې صوبایي حلقه پی کې درنیویم باندې ضمني انتخابات وسول. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو صوبایي اسمبلي غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثبتیدو وروسته خالي ګرځول شوی و. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکي ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې او د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دی. د هنګري هیواد پولیس وایي چې نه سوریایان او افغانان هغه وخت ونیول شول چې هڅه یې کوله له نوو اصولو سرغړونه وکړي او له سربیا څخه پر پوله باندې هنګري ته راواوړي. د نو وصول سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیرې کوونکي یا زندانی کیږي یا هم له هنګري سل کیږي. او د روسو مشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې اسلامي دولت وسوالي ډلې ته د شام له حکومت سره د همکاري پرته ماتې ورکړي.
هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه سره تر رسیدې پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه بنور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.